مراسم سره مانځل کیږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې.
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي وشي. مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به ملا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي. مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدا خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې لپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و. د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا زموږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ورپه یاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول وو. زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونه نمانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رسوو. او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې، خو راغلې دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي. ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، واخیستل شو. یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی، هغه هم چې ترې واخیستل شو، دغه خو یې بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، دا په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه یې موږ تېر، خلاص موږ ته د خپل هغه هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته هغه حقونه راکړي سیده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضروریات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا دا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ دغه وي، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واشي دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو. یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده کنه چې په لوړه سطح دې څوک غږ نه اوري، نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې هم غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، طبعاً نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې، که خاوند دی که ورور دی که پلار دی، نارینه نارینه دي، نو تر هغه چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ ونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به هم ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل ته دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي، په خپل منځ کې دغه وکړي. مثلا که هغه هر څو ښځې دي، نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي، حتی دی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې. یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بېسوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین. بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټولې ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار دی. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکړه شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي؟
افغان ښځې، نجونې، میندې، تاسو ټولې اتلان یاست، موږ ټولې اتلان یو. یعنی زه خپله هم بس افغانه یم، بس افغانستان کې اوسېږم. یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، یا موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تیرې شي، دا مشکلات به هم تیرې شي. مثلا که تاسو دندو والیای، که تاسو درسو والیای، که تاسو مثلا د هر شرایط والیای، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخت وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نو کس د کار د دا شپې ورځ په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپل حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی، په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښ لري هم هغه لکه کالي لکه طلا هر څه چې وي ورته اخلم. د مور ورځ هم تاسو ورته شیان اخلم ورته او د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې د ما هره ورځ د ښځو ورځ، ما خور او مور هره ورځ ورځ ده، هره ورځ ورسره شه تیروم. هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه هر څه چې دوی راته وایي هغه به کوم ورته. ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده، د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده. هر څه خپل ماینه نظرونه دي، هر څه نظرونه به مختلف فدی طالبان او شزه تخصخ ندلر کای خنور در کای بیا. بعض خلک دی دوی دیر شد د خپل کورنۍ څخه ډیر راضی، لکه خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لکه ما غوندی کای ورته. او بر بعض خلک دی دوی خوښ نه لري چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل وکي بر شکر کې بناستی بس دستی او عزت خفقان راځینو ولې ما زم مکتب ته نظم کورس ته نظم ورس منه تشلیل میږي. دوی خپد نه اتیا پسره اوس دوی خپد ټول جنو ټول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه زی بره ورته نه تجلیل کې دوه راتیا په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته را بول. نن خبرې کې چې امریکایانو له ترافیکي بیروبار نه فزې تراغلی او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لمړنې موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافین د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو پیښو د سرټکی نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکو سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځونکو هیواد انګلستان فزه پزمکو مخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لا سره وړونه ده. په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو، چې موږ لوبډلې کې د قابلیت سره د ظرفیت لري چې اصلیا ته ما ته ورته د اصلیا له لوري په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر زیات خبر ده، په مالوي لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوور سر پلې دي ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نس منګه دغه لوب وکړل د ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته د هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی. ما یو سیاسون ونلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه شخص خاص راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسونو وسم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لویه ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکو ټاکلو ته ورټول کړیو. خلق پختنه کی چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشرور احمد الشره په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی دی وی له اسلام تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو یې هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرونی په ژوند ملهم لګون کې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه، او دا لوبډلې چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فائنل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلو چې د سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې، بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه په خپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خو انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبي غټلو د لوبو د مینوالو نزيات سیاسي نظریات او باسونه تاوده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینې آزادې رادیو ته وايي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکرات او باسونو وروسته قانع کړو چې د چمپیونز ټرافی لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډیر سخت ځواب ترلاسه کړ، او باید چې دوی په خپل افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه څنګه د غلوبو وګټل د ټولنیز رسنیو کې ګورم چې افغان سیاستونو راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لار باندې چول سوی، ما یو سیاستون منلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي، او دغه سیاست خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي، د مونږ ټولو وظیفه ده چې مونږ د دفاع وکړو، خو ځینې سیاستون وسم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې. دا ګلې واځي د مانو د داخله د ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاستون ولي ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي، نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي. کدا سه موضوع بیا چې تر منست کیږي د منګه غختنه بل دوی نه داوي سي راسي په مینستری میډیا کې په ټولنیز رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي.
دا ډیر یو غټه لاس راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو، د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوورس تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا منګ او تاسو ګورو د منګ بولینګ یو وخت سپین بولینګ و چې منګ ډیره زیاته تکیا کول، او منګ بدایلی چې منګ په دنیا بهترین سپین بولینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکړه د ابراهیم باغ اننګ چې دادی یو میچور لوبغاړي اننګ زو داسې لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مرزه سفی الله ستانګزه خراغ لاستوین.
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرنی سیاست د ناکارۍ نیوکه او باسونو راپورته کړي. شنون کو ویلی احمد الشرع د وادي لمخي د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلون کې ټاکل لپاره نږدې زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو اساس را بللی او د سوریه په یوالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریا د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه دی، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځې په کرخه ولاړ دي، خو دمشق کې نوی واک ته رسیدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقونو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریځ نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځې په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محله تحریر شام سره تعامل ته ازړه کړی دی، څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. لبل پلوه د سوریه د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریه چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی، او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی، دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی، او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوي دی، ځکه چې دا د ملت په اوږو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بله غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې دویم ځل واک ته رسېدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورزي کله چې ګوري طالبان نظامی مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایدن طالبانو ته د کال 2 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلالت مآب ډونالډ ترامپ ته چې زموږ اوسه وتیرې او ټنګونه توپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي. زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي. زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي. زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ. موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه یې درکوم. ډونالډ ټرمپ ته احترامانه وایم چې نه یې درکوم. حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغې د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع دپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ کړ او دا نظام یې جوړ کړ. او که چیرې دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړې وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته $40 میلیون کڅوړې اوس هم روانې دي او یادې ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېری وسلې پاتې دي او نه درګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لاراشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت $2 میلیارد ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د $80 میلیارد په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانی چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو توریستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلی دی او یا به ولیږي، نو دا په خپل د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسو ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وطن نه وروسته ډېرې سلاګانې په متخه کې خبرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالوي، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره به دومره اهمیت ونه لري، او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپله د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اډي مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه کېږي باید چې واکمن نظام د دین د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخکښ کړي دي.
حضرت د دې لپاره یو کار کړم چې حقوق ځان یې نه چی.
او تیر دوه ونیو کې د اتریش فینا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډه وشوه چې لدی منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سخت نیوکه کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل په کیملي سرودونه غول شو په اړه د دفاع وزارت په خواني سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتی کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بللو ځکه د په وینا چې لیوی خو دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل ورو قومي کیږي نژادي کیږي او حتی افراطی بڑاینی ولی او بل خو د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. کله چې سکل د هرات امنیتی کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخیدا او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په ایواز د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس باندې هم د په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لري ده او د سیمې هوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا و چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي و. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتونخوا استازي نه دي بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلیام نت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی افغانستان د محل د ترهګرو ځاله نه ده بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ویلیام نت بخوانی سلاکار رنگین د فرس پنتا دیوی ملی ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی دی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورزنګونه باید چاغزناک شي ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ په خوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړیدو تر حد موافقه خودلی خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړی ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لار ایوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅي باید له خپل اولادونو سره د جګړې لومړی کرښې ته لاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستي وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې تقریبا د 3-4 غونډې دي. یو ها غونډه چې په وینا کې و خاني جنگ سالاران او سیاسي دکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره فکر ټول شوی یا هغه چیرې دي چې په کسیمایي زدي او په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللی دي هغه ټول هغه دي چې د شرایط او د وخت او د حالات سره ځان سمای چې علا الاقل کې چرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی د پاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لری خبرې دي. حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د یادره انسټیټیوټ جوړ شوو او مخه یو څو نن بل مخه دي او دا ټول هغه څه دي چې د تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهامات ډیر زیات ده او دوی امتحانونه ورکړي دي. دا هغه سری دي چې امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي کده په داخل د افغانستان کې وي کده واکمن نظام سره دي او کده افغانانو سره دي او حتی کده بهرانيانو سره هم. دا هغه سری وي چې د افغانستان کې د بهرانيانو ټولو د استراتیجی او ملان تیر مات کړی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای شي هغه یو ډېر اساسي ستونزه ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کېدای شي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکری خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا وو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلای، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلای شي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکری خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونې لاند خبرونه وباسونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونې اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځ دوی یوازې 19 میلیون افغانانو سره مرسته وکړه شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 35 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو لپاره په حیاتي برخو کې د افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیون ماشومان په ګډون 3.5 میلیون وګړو د اقلیمي ټکانونو کډوالۍ نه دراستنې دوه اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. د سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتل ده. په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې لوی خو د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغله. بل خوا خبر ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو د مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیمه اغیزمن کړي دي، او لامل یو د شولیتونو کې د 360 روغتیایي مرکزونو خدمات اغیزمن شوي. د دې موسسې د راپورونو مخې دغه روغتیایي مرکزونو ته د لاس غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدماتو بندښت مرستندوی چارې زیانمن کړي. دا په داسې حال کې چې تیر اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند یو سي ډي موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټول نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندان نور ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې یو سي ډي موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري ورې کړي دي، او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټول نړۍ کې امریکایي مرستو نه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو لوګدي مودي ورسته د ګلبدین حکمتیار سرګندونو نوې باسونه جوړ کړو چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوته په ماشه نست، یو هر ورځ د هیواد لولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي، او خلک هیواد ته راګرځېدو په ځای لا زیات پتیخت دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي، یو ورخیزه پریکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي، او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري، او د غراز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډیره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې دغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شری استعفا کړی او دوبۍ ته تللی، خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکه کړی وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده دغه نظامی مارشونو ویډیوګان خبرې کړي دي چې طالبان امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې ننداري ته وړاندې کوي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي، امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې د ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغه وسلو پسې زرګونه کسان ژوند بایللی. طالبی اکاونټونو له خپل پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګان تکثیر کړي ترڅو ټرمپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هلیکوپټرې واشنگټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشینی او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي، نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او اوس هم د تیرې ونې جالبې خبرې د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینې هم پرې وکړه چې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې پر مهال الوت کولی شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼې ګوڼې څخه غاړې ته بیرته په ځمکه راکوزولی شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي. په ځمکه 360 کیلومتر پر ساعت او په هوا کې 180 کیلومتر پر ساعت الوت کولی شي. د الف ایرونټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخیره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیا به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1 میلیارډ غلا کړی دی. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنی لوی غلا ده چې په اړه بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده، او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1 میلیارډ نه 10% انعام هم اعلان کړی دی، ترڅو ترې هیکرانو لخوا غلا شوې پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کارونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکس باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې راوستي، خو پیسې یې ترې نامعلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا $1 میلیارډ بیرته راونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مستر بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو $40 میلیارډ پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسی پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ مننه غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او چپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ತಮ್ರಾನವು ಹೀ ಜಿದಾಜ್ಲಮೆ ದಾಸಿಲ್ವಿ ಗೀಚೆ ಬಸ್ ಪಶಂಶೀನು ಜಾನ್ ಬಂದೆ ಹೈ ಬತ್ರಾವಲಂ ಮೈ ಸಾರ ಶಬರಾಂದ ಸಿವರಿ ಗೀಚೆ ಬಸ್ ಸ್ತಾಪಲಿ ದೂರ ಬಂದೆ ದಾಸೆ ಲೋಭಿ ಗೀಚೆ ಬಸ್ ತಮ್ರಾನ ಉಖಿ ಜಿದಾಜ್ಲಮೆ ದಾಸಿಲ್ವಿ ಗೀಚೆ ಬಸ್ ಸದೇ ಪ್ರೇಮ ದಾರಾ ತಯಾದ ನದಿ ಚ ಸಂಗಾ بصد تاريخهم بس قد خليت تا خبر امي يدي جيتي بس تطلي دورا باندي داسي لو بكي جيتي بس تمران وخي جدا ظلمي داسي لو بكي بس فخون زلف وكرا كاكي قوتي غرا قسم دي كم خل در تجوري جيتش بس ستاف اللي دورا باند داسي لو بكي جيتش بس بس تمران وخي جدا ظلمي داسي لوي جيتش بس